خوش آمدین لودین سر.
ډیره مننه عباس صاحب، تاسو هم ستړي مشي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبري خبرونه کې ارګوی پاکستان د خپل نفوذ په استفادې طالبان اوربان ته وهڅوي.
شواهد زیات نشاندنده
زیات شواهد له طالبان سره د پاکستان د جوړو اړیکو څرګندونه کوي.
د جګړو دوام یوازې درې میاشتو کې 8000 کورنۍ له خپل مينو بي ځای کړي.
د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوا په همغږي کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي.
ننګرهار کې پر واکسیناتورانو لبري دروسته اندېښنې
کړه. شومان پر اطلون کې کمپاینونه کې واکسین نسی او همدغه تهدید شتون لري. دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخ
او دا به هم ووري چې لشاو خوادرې کلونو ورسته نن د امریکا او روسي ولسمشتان مخامخ سره ګوري. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم. راځي په فایل کې خبرونه وورو. د روختيان لیوال سازمان پرون له دوبه څخه کابل ته په یو الوتکه کې روختيایي توکي او درمل ولېګدول. د طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردری ولسوالۍ د ودانۍ نړولو عکس العملونه پارولي او د سربیا او کوسو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لمړی پړاو ناکام شو. بشپړ خبرونه. د روختیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روختیا نړیوال سازمان څنګه پرون په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه کې لیکلي، دا په کابل کې د روسي د سفارت لخوا مرسته شوی درمل او طبي وسایل دي. د روختیا نړیوال سازمان وایي د دغه مرستو هدف د افغانستان د روختیايي خدماتو ښه کول او د کورونا د درېیمې څپې په وړاندې د مبارزې د وړتیا زیاتول دي. تر دې مخکې چین د کورونا ضد ولکه ډوزه واکسین مرسته کړې و چې افغانستان کې لګول پیل شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیاتې شوی، دغه هیواد کې د اکسیجن او د اکسیجن د وسایلو له کموالي سره هم خلک مخامخ دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردری ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولې دي. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نوم نه خودو په شرط تاییدوي چې د اناردری ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا په بمونو نړول شوی. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبريالانو خبره کړې، ښکاري چې طالبان دغه څو پولیس ودانۍ په بمونو نړوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر پرون په ټویټر کې لیکلي، طالبان د چا او څه شي استازیتوب کوي. د پښتنه کړي چې په یو لری پرته او نستمنه سیمه کې د وی ودانۍ نړول د طالبانو کوم پیغام په ډاګه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار په خپلو اخترېزو پیغامونو کې عامل منفعت تاسیساتو ته د زیان نه اړولو ژمنې کړي دي. بلورته د فراه ولایت امنی قمندانی د دغه ولایت په مرکز کې دی او ملکی ډاکټر د وجل کېدو خبر ورکوي. د دې قمندانی ویان فاروق حضرتی پرون ناوخته ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوې.
ډاکټر امید حبیبی د فراه په یو شخصي کلینیک کې دنده درلوده. موټر سایکل سپرو وسلولو د پرون غرمه 12 بجې او 10 دقیقې د فراه شهر په لومړی ناحیه کې د خپل کور مخې ته په ډزو شهید کړی دی.
لا د دې وجنې انګیزه معلومه نه ده او چا د پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ازادي راډیو خبریال وایي ډاکټر امید حبیبی کومه دولتي وظیفه نه درلوده. په خپل شخصي کتنځای کې د کار ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې فعالیت کاوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان المریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ یا نسبی ډول ویجاړې شوې. په دغه وزارت کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې ویان سعید شینواری پرون ازادي راډیو ته وویل
د روان مالی کال په لومړی روپ کې د ټول هیواد په کچه د جګړو نامنیو او امنیتی تهدیدونو له امله 150 مخابراتي ټاورونه په بشپړ او یا نسبی ډول تخریب شوی. په دې کې یو شمېر هغه مخابراتي سایټونه چې د اترا ادارې په مالی لګښت جوړ شوی او سلګونه زره هیوادوالو ته ترې مخابراتي خدمتونه ارائه کېدل.
اترا وایي تیر المریز کال درې سوه اته مخابراتي ټاورونه په بشپړ یا نسبی ډول له منځه وړل شوي او دغه سکتور ته یې تر 18 میلیونو ډالرو پورې زیان اړولی. تیر شپه د افغانستان او هندستان د فوتبال ملي لوبډالو مسابقه یو د یو پوراندې مساوي پایته ورسیده. دغه مسابقه د قطر د پلازمینه دوحه په جاسم بن حمد سټیډیوم کې وشوه. افغانستان په قطر کې د فوتبال د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د لارمندنې لپاره یو وار په 2019 کال کې د بنگلاديش په وړاندې مسابقه ګټلې ده. درې واره مسابقه مساوي شوی او څلور ځلې لوبې بایللې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرباغ هغه سیمه هم وکتل چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې ده. اردوغان با کوتل رسیدو وروسته د نګورنو قرباغ په جنوب ختیځ کې فوزولی سیمه تلار چې ډیر سکال وروسته آذربایجان ته سپارل شوې ده. ارمنستان او آذربایجان پر بیلتون غوښتون کې سیمه نګورنو قرباغ د شپږو اونیو تر جګړې وروسته په 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړی تو پر اوربند موافقه وکړه. د هغې جګړې له کبله ځینې سیمې چله نویمو کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وي آذربایجان ته وسپارل شوې. ترکیه له اوګدې مودې راهیسې د ارمنستان رقیب دی خو د آذربایجان له کلیدي ملاتړ غنل کیږي. او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لمړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. د سربیا او کوسوو رهبرانو کال مخکې هم تر ویل سیز وروسته سره کتلی وو خو د دوی په کتنه کې هغه وخت هم پرمختګ نه و شوی. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه چې د امریکا په ګډون تر سلو زیات هیوادونه یې په رسمیت پیژني.
هغه اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم چې تازه آزادی رادیو چلانه کړي او زموږ غږ اوري. تاسو به په دې خبرونه کې د پای په شیبو کې آزادی او اوریدونکو پروګرام هم واوري. اوس راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان جمهوریت ریاست تور لګوي چې پاکستان له طالبانو سره ژوري اړیکې لري. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند آزادی رادیو ته وویل اوس د دې وخت دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر په وروستیو کې د افغانستان په باب توندې څرګندونې کړي. پرون هم د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د شاه محمود قریشي د څرګندونو په باب وضاحت وغوښت. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د تازه خبرو په ځواب کې وکړي.
شواهد زیاد نشاندنده
زیات شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه سي چې په وار وارش منه کړي پر طالبانو له خپل نفوذه د ټینګي سولې لپاره کار واخلي. د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند د ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړي خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو دغه ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړې. شغلی قریشی تیر دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. شغلی مهی په ورستوي کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان شوې جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نا پرون سیشن به په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستانی چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. خود پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونۍ مخکې له رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي تیرو نږدې دریو میاشتو کې نږدې 13,000 کورنۍ د جګړو لکبله په کور دننه بې ځای شوې دي. هاخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ورستر بلې د بې ځای کېدونکو په اړه اندېښنه ښیي. دا سازمان وایي په نړۍ کې همدا اوس 15.2 میلیونه سبچوي افغان کډوال شته، داسې مهال چې په کور دننه هم له خپلو مینو د بې ځایه شوو شمیر نږدې 5 میلیونه ته رسیږي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د جګړې یو بل تصویر، 15 کلن عبدالغفور لخپل کورنۍ سره د هلمند لسنګین هرات ته کډه شوه. سنګین ولسوالۍ کې سخت جګړې لامل د سپینګیری پلار د کورنۍ څو غړي وژل شوي او د 68 هلمند کې خپل ټول شته پرېږدي او خپل کورنۍ سره هرات ته مخه کړي. وایي د جګړې د دواړو لوریو پرې مرمۍ ورې دي.
ورور می شهید سو، ورار او خوری می هم د جګړې لامل شهیدان سول. دا سنو چې دوی غنې په جګړه کې د ګډون لامل شهیدان سبي وي. موږ نه له دولت سره او نه هم له طالبانو سره عام وګړي یو.
ځای خود بدیم
د هرات پانسار کم کې د عبدالغفور په څیر زیات کورنشته چې جګړې تر هرڅه اخیستي او پښتکور کې بې کوره کړي. عبدالقیوم د بادغیس له مقر لخپل شپږ اولادونه او مېرمنې سره تل تراغله. وای پر کوری د هوان مرمۍ ولګی دا وروري ور وواشه، خو له دې ویری چې د کورنۍ نور غړي ونه وژل شي خپل کوری پرې خوت.
طالبان یې واد پیر میکات،
طالبان براتل دزی بای کولی، له هغه لوري به دولت بمبار کاوه. فکر یې نه کړی چې دلته به ګناهګار وي کا بی ګناه ملکی وګړي وژل کیدل.
طالبان مګه سي جنانی
د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وټول اعلان سره سم نږدې ټول هیواد کې جګړو زور واخیست او ډېری کورنۍ چې نه امن سیمو کې اوسېدي بے کوره شوې. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت د شمیرو لمخي د روان مریض کال لپاره تر اوسه نږدې 13,000 کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. د دې وزارت ویان باسط انصاری
په مختلفو ولایتو کې دوی میشتې لکه بغلان، لغمان ولایت، هلمند، کندهار، بلخ او هرات او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې جګړې او جریان لري. د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات لخوا په همغږي تلاش لري او کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي ورسوي.
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر شمیرې ښیي چې 4.8 میلیون افغانان په کور دننه او 2.5 میلیون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا سازمان د بې ځایه کېدو او کډوالۍ اصلي لامل جګړه ښیي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو گرین دی ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې د جګړې لامل د بې ځایه کېدونکو افغانانو پړه اندېښنه وښوده.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته کېدای سي دا وضعیت لا خراب سي. له همدې کبله موږ په افغانستان کې دننه د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوو چې خلک د وضعیت له خرابېدو سره له پولو تیر سي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سي.
خغلې ګرین دی وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري اوس مهال پر دې چمتووالي بوخته ده چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د بې ځایه شویو او کډوالو سره څه ډول مرسته وکړي. دا په داسې حال کې راځي چې ملګرو ملتونو شمیرې ښیي 13.4 میلیون افغانان چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. امریکا هم د میلادي کال په لومړیو کې وویل له افغانستان سره په بشري برخه کې به 2.6 میلیون ډالر مرسته وکړي، خو له دې ټولو سره سره تر هغه چې د جګړې لمن راټول نه شي د بې ځایه شویو لپاره به د خپلو مینو او وطن پرېښودو پرته بله لار نه وي.
و موردل چې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو نږدې دریو میاشتو کې شاوخوا 13,000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي. په همدې حال کې په خوست کې وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو موسسو څخه غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي توکو مرستې میاشتنه وکړي. دوی زیاتوي وزیرستاني کډوال لاسته شوي او د تیرو کلونو په شان ورسره د نقدو پیسو مرستې دي وشي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال بیکاری غریبي او د سرپناه نشتون د خپل اساسي ستونزو په توګه یادوي. دوی وایي لخر څخه د توکو درانیولو اقتصادي توان نه لري او غوښتنه کوي چې د تیرو کلونو په شان د هغوی سره هر میاشت د خوراکي توکو مرستي وشي. د وزیرستاني کډوالو قومي مشر ملک داوود آزادۍ رادیو ته وویل په خوا به هر کال وزیرستاني کډوالو سره نقدي مرسته کېدله، خو دا دوه کاله ورباندې بنده شوې ده.
په دا تارپل شپه دا ګرمي شه دا ژوند ته راول دا ډېره غټه ستونزه ده. نر دا مهرباني دا وکړو چې مثال مکمله سروه مې دا وکړو د ټول کیمپس ته باندې ویلې چې ټوله ته ضرورت دی شلټرې چې هیڅوک په شپو ته نشي، هر سړی ته ضرورت دی. دا ګرمي شه تو ته پته لګي چې مثال د یبې ډېر ضرورت دی، مشته د یبې په حقیقت مشکل دی. داسې کډول مشته دی چې اخته د ټینکې ډېر ضرورت دی، بیا چې هغه کور کورته مثال کا کور کورته نوي کلی کلی ته چې بیا نیمه ټینکې ولګي دا ډېره مانا نه وي.
د وزیرستانیو کډوالو یو بل مشر ملک جمشید مسید وایي د دوی د ځوانانو ډیره برخه کار او بوختیا نه لري او د خپل کورنیو د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته نشي کولای.
نن پکېم شه ډیر ځوانان داس دي چې مقصد د بیکاروبار اگر زی حتی کې خپل قابلیت نشي ثبت کولای. واجه دی غوا د دوی اسنات نشته چې بل ولایت لور شي و مزدرا و دوه ما جامه د دوی چې کاروبار نشته دی ته چې دی وکړو خو چې 4% د کړې وکړې په ښه هم مارکیټ شه دی نشي کړای چې دی خپل د کون جوړ کو پلانټینګ باندې مدا کې سکړې و چې یو خو وطن شین شي بل داس وی چې په دا کېم شه چې کېم د شنه بيټي ولاګاوي وطن هوشین شي ورسره او چې کېم د میشه د ویری په وګاټي چې خپل کوم بچونم لږ لګیاوي.
د ګلان کې پوسیدونکو عبد الله وزیرستاني په غلام خان بندر باندې په تاګ وراته کې ستون زیاتوي او د هلي دوه غوښتنې لري.
د میش میسو پر ورنا دي د دې له خس ګلان کې تر درې می بیا په بارډر باندې د ایت ډیر ستون زاوي یا دا ونه کېم خال درې می د بیمورون ورې میران شایا په خور یا بنو ته د ډیر د تکلیف سره مخ مخ وي ځکه چې په بارډر باندې د ایت په انټری کې ډیر مشکلات وي. میش د انتظامینا دا غشتنه کې د خلک د پوره د سهولت جوړ کو.
د وزیرستاني کډوالو ستونزې مو د خوست د اړوندو حکومتي ادارو له چارواکو سره شریک کړي. د دوی د اسناتو په اړه د قومونو او سرحدونو چار رئیس عبدالرؤف ننګیال ویل هغه کسان چې غواړي کاروبار وکړي کولای شي سرحدونو وزارت ته مراجعه وکړي او د قانوني پروسیجر د مراحلو له بشپړولو وروسته قبایلي کارتونه لاسته راوړي. د خوست د کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وزیرستاني کډوالو د سرپناه د ستونزو او د میاشتنۍ خوراکي توکو د مرستو د غوښتنو په باب ویل
شلټر د ترمیم پروسه به په نږدې راتلونکي کې د یونیسیار د ادارې لپاره پیلېږي. د خوراکي موادو کومکونه په 2021 کال کې د څلورو میاشتو لپاره د دوی لپاره توزیع شوی دی او د څلورو میاشتو باقی مانده کومکونه به په راتلونکو میاشتو کې ورته توزیع کیږي. په 2021 کال کې ډبلیو ایف پی د اټو میاشتو لپاره د دوی سره د خوراکي موادو د کومک پلان لري او دا پلان به انشاء الله تطبیق کیږي.
د سیمې مرستیال کمشنر شاهد علي خان آزادۍ رادیو ته ویلي چې تر اوسه د وزیرستان ټولې سیمې تصفیه شوې نه دي خو کار ور باندې روان دی. د پوینا هر ورځ د وزیرستان یو کډوالو د ضروري تګ او راتګ لپاره انټری کیږي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو که غواړئ چې له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، شمیره درته اعلانوم. تاسو کولای شئ چې هلته له خپل سیمه تازه حال او دغه راز د ازادي رادیو د خبرونو په اړه د راپورونو په اړه خپل نظرونه راته په د ماشين کې ثبت کړئ. شمیرې دي 0043 بل شمیره ده 0023 اوس هم ورزو دی ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لیکنه که څه هم اکثریت امریکایان په افغانستان کې د جګړې پای غواړي، خو بهرنیان باید افغانستان په بشپړه توګه پرې نږدي. د لیکوال په باور دا کار به د هغو بهرنی ځواکونو چې په افغانستان کې په جګړه کې برخه اخیستي او د افغانانو په حق کې جفاوي او همداراز به د امریکا ملي ګټو ته زیان واړوي. په مقاله کې لولو چې دا د هیري خبره نه ده چې په 2001 کال کې امریکا یوازې په دوو میاشتو کې طالبانو ته ماتې ورکړه او له ډیپلوماټیک پلوه د بون په کانفرانس کې د افغانانو او نړیوالو په ګډه پریکړه په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته سو. مقاله یادونه کوي چې هغه مهال د یو داسې حکومت پر رامنځته کولو هڅې پیل شوې چې له اداري فساد پاک وي، وسلوالې ډلې د حکومت تر واک لاندې وي او ټول افغانان پکښې برخه ولري. وروسته لولو چې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې نتیجه اوس هم د امریکا ملي ګټو ته مهمه ده او که طالبان یو ځل بیا د کابل واک په لاس کې واخلي پایلې به یې یوازې تر افغانانو محدودې پاتې نه سي. یو کی ډیفنس ژورنال خبرونی د برتانیې د دفاع وزارت هغه اعلامیه ته کتلی چې وایي له افغانستانه د خپل نظامی پرسونل استلو لپاره یې مسافر وړونکو الوتکه چمتو کړي. د خبرونی په لیکنه دا پروازونه به 1.1 میلیون پونډ لګښت ولري او د اتو ورځو پر مهال به د برتانیې نظامی کارکونکو له افغانستانه انتقال کړي. په دې مقاله کې راغلي چې لومړی پړاو پروازونه د جون له 13 تر 28 نیټې او دوهم پړاو د جون له 22 تر 28 نیټې ټاکل شوی دی. نېشنل پوسټ خبرونه د کالو د یو افغان طرف په اړه د رويټرز خبري اژانسي و مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې باقر حسیني هله لري د د تراهې کړې جامې به روان کال په فرانسې کې د فیشن په برخه کې ننداره ته وړاندې شي. په مقاله کې لیکل شوی چې حسیني د غزنی ولایت دی او د جګړو له کبله د ایران له لارې فرانسې ته کډوال شوی. د په فرانسې کې د فیشن برخې د زده کوونکو او افغان کډوالو ترمنځ پر هماهنګۍ رامنځته کولو کار کوي. د مقالې په وینا هڅه ده چې په ناغښتونکو ته داسې هنر ورزده کړي چې کارول شوی جامې بیرته له سره جوړې کړي. د مقالې په پای کې لولو چې حسیني په پاریس کې 200 پناغښتونکو ته د فیشني کالو جوړولو ورکشاپونه جوړ کړي.
اوریدونکو د نړۍ په کچه د ورځې ټاپ خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سویس جنیف ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی نن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره مخامخ وګوري. د دوی بحثونه به پر لیرې واټن اټومي وسلو، د بشري حقونو پر وضعیت، پر روسیا کې د رژیم د مخالفانو پر نیولو، د اوکراین په ختیځ کې پر روانې جګړې او د بلاروس پر وضعیت ورټولوي. دا له 2013 کال وروسته لومړی وار دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري، تفصیل په دې راپور کې اوري.
په ورستیو کلونی کې د واشنگتن او مسکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتې دوه سره جوخ د لومړي وار لپاره جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. جو بایدن د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 په سرمشریزه او د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون او د امریکا له اروپایي متحدانو سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د سویس جنیف ښار ته ورسېد چې نن چهارشنبه د دوړو رهبرانو د لومړۍ کتنې کوربه دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې په ایئر فورس 1 الوتکه کې له ولسمشر بایدن سره ملګری وو، رويټرز خبري اژانس ته ویلي له پوتین سره د امریکا د ولسمشر لکتنې ډیره لویه تمنه لرو. د دغه چارواکي په خبره دا مهال د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. دغه چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په راپور کې یې نوم یاد سي، خو په ځینو مسایلو کې له اختلافونو سره سره تمه کېږي چې په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه وسي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی او نور مخالفانو نیول کېدل د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کېږي. واشنگتن په وار وار د روسیې د سیاسي مخالفانو پر نیول کېدو او په روسیه کې له بندیانو سره پر چلند انتقاد کړی دی. د بحث وړ بله موضوع به د اټومي وسلو پر کنټرول خبرې وي. روسیې او امریکا چې د نړۍ له لویو اټومي طاقتونو ګڼل کېږي، په فبروري میاشت کې د نیو ستارت په نوم تړون د 500 کلونو لپاره تمدید کړ. په دې ډول د دوړو هیوادونو اټومي وسلې د 1550 اټومي سرکو او 100 قارويشتونکو راکټونو په محدوده کې ساتل کیږي. د امریکا او روسیې د رهبرانو په نننۍ کتنې کې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې موضوع هم شامل وي. واشنگتن د اوکراین د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو ملاتړ کوي. کرملین دغه راز تمه لري چې د روسیې او امریکا ولسمشران د بیلاروس پر موضوع هم خبرې وکړي. مسکو د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکو له کلیدي متحدانو ګڼل کیږي. رويټرز خبري ایجنټس راپور ورکړی چې تامه کیږي ولسمشر بایدن ل خپل روسي سیال سره په خبرو کې د بیلاروس ل رژیم څخه د مسکو ملاتړ چیلنج کړی. جو بایدن بنن چهار شنبه د روسي ل ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته بیرته واشنگټن ته روان سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په ننګرهار کې یو شمیر صنعتکار میرمنې د خپل تولیداتو لپاره د بازار د نشټون له امله زوريږي. دوی د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګ مارکیټ یو لوی ستونزه او ننګونه ګڼي چې له امله یې ډیر کله د دوی تولیدات په کور دننه پاتې کیږي.
په ننګرهار کې په لاسي صنایعو بوخت میرمن سورایا وایي د مناسب بازار د نشټون له امله یې ډیر کله په لاس جوړ شوي تولیدات په کور پاتې کیږي. د سورایا په خبره له صنعتکارانو میرمنو سره ډیر کله د بازار موندنې په برخه کې شمنې شوي خو په خبره یې چې هغه شان چې په کار ده عملی شوي نه دي.
د حکومت نه موږ همدا غوښتنه کوو چې موږ د فاتر د دې ځخه زمينه برابر کړي تر څو پر زمونږ تولیدات د افغاني تولیدات دی او ښه قدر وکړي شي.
موږ دا تولید کوو په خپل شخصي پیسو باندې. موږ چې کله دا بازار ته وړاندې کوو نو خلکو چې دا قیمت تاسو خرڅو خو کپ دې باندې زمونږ ډیر مصرف کیږي. دولت زمونږ د غوښتنه ده چې زمونږ غوښتنه ته پاملرنه وکړي.
دا محل د ننګرهار په مرکز او لسوالۍ وکیل لسګونه میرمنې د لاسي صنایعو په برخه کې په کار بوخت دي. خو له دې سره سره چې د دوی پلاس د جوړو شوو توکو کیفیت لوړ او خواري زیاته ده اوسې د مارکیټ نشټواله د کار پر وړاندې لوی ننګونه ده. له دې ډلې وبل صنعتکار میرمن منوره وایي که پر بهرنیو توکو ګمرکي تعرفې لوړې او د مارکیټ په برخه کې په سم ډول کار وشي نو دا صنعت د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهم ده.
زخپل کار کوم ول نه شاګردان دي مونږ ته د سکار نه شو لکه بازار مونږ ته پیدا شي یا سوق مونږ ته بزنس ته کاروبار مونږ لاره مونږ ته مشکل سره مونږ دی مخامخ کی مونږ ته د سې یو بازار جوړ کی مثال یو مارکیټ جوړ کی د مارکیټینګ یو لاره مونږ ته برابر کی چې مونږ وکول شو دا مشکل خپل
اخوا په خطیز کې د میرمنو لپاره د سوداګری خونی استاذ مروا صدیقی هم د میرمنو لپاره د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګ مارکیټ ولو یستون زګنی او وای ډیر کله په لورو پروتو سیمو کې صنعتکار میرمن له دې ستونزو سره مخ وي ځکه بازار ته په سمه توګه لاسرسي نه لري.
خاتي ځون کې موږ ډیر لینکینګ پیدا کړی دی چې د هغه د نورستان دی که کونړ دی موږ آلتا یو دادخواهي کمیټه لرو چې هغه موږ ته د خزنه او تجارت پیښه چې آلتا دی موږ آلتا ورتلای نه شو دا چې بودیجه نشته دی او هغه سفر مشکلات دی نو د هغه هغه ځنه موږ سره مشکلات شریکي موږ ورته لاسرسي یا رسیدګي کولای شو چې ته موږ یو نه شو کولای نو موږ مربوطه ادارات نه درخواست کو او ورته د هغه کسان چې دی معرفي کو چې د هغه د لارې د خپل مشکلات حل.
په ورته محل د ننګرهار د خزو چارو رئیس فتانه عزیز وایي دوی د میرمنو د ظرفیت لوړونی او په ځنګړی توګه لاسي صنایعو ته د خ بازار موندنې په برخه کې کار کوي او په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې د جلال آباد په ښار کې د میرمنو لپاره یو ځنګړی مارکیټ پرانیزي.
ما کوشش ازي درم ما خانما را تشویق میکنیم کسایی که سرمایه
موږ په دې هڅه کې یو چې شذې وهڅو هغه چې سرمایه او علاقه لري چې د ننګرهار د میرمنو لپاره پانګونه وکړي موږ یې هڅو. په دې ورځو کې یو دوه میرمنې دي چې غواړي د ننګرهار پر کچه په جلال آباد ښار کې یو مارکیټ جوړ کړي او یوازې د شذو تولیدات په پکښې وي.
ننګرهار یا شهر جلال آباد
خو د غلطه د لورو پرتو ولسوالۍ او صنعتکار میرمنې شکایت کوي چې ډیر کلم رسته کوونکی ادارې او حکومت د میرمنو د ظرفیت لوړونی او هغوی ته د سہولتونو د برابرولو په موخه د ولایتونو په مرکزونو کې کار کوي او د لورو پرتو سیمو میرمنې له پامه غورځول شوی چې له همدې کبله په ډیرو چارو کې د میرمنو ونډه کم رنګ ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا
په کندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو ورورو د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې کیږو. په دویمه نیمایي کې تاسو د هرې چهارشنبه د خبرونې په څیر د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري. په دې پروګرام کې تر ډیره د کورونا په ویروس او په دې اړه تاسو په نظرونو خبرې شوې دي. او 7 بجې او 10 دقیقې دي لاند خبرونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه کې لیکلي چې دا په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا مرسته شوی درمل او طبي وسایل دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردری ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولې. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نومونه خودو په شرط تاییدوي چې د اناردری ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا نړول شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت امنی قمانداني د دغه ولایت په مرکز کې دی و ملکی ډاکټر د وجل کېدو خبره کوي. دغه ډاکټر پرون وجل شوی او د وجنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان المریز کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو یو 15 پایې په بشپړ یا نسبی ډول تخریب شوی او دوی ته شاوخوا 18 میلیونه ډالر تاوان اړولې دی. تیر شپه د افغانستان او هندستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو پوراندې مساوي پای ته ورسیده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرهباغ هغه سیمه هم وکتل چې اداري له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. راپور نوایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. کچیرته تاسو انټرنیټ لري زموږه ویب پاڼه ته سر ورخکارا کړئ. پته ده azadiradio.com. هلته د دغو خبرونو تفصیل تاسو لوستلی او د غراز اوریدلی شئ. اوس هم راځو مخکې دې چې اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته وار ورکړو یو دوه نور راپورونه درته راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو مسؤل اندېښنه کوي چې په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دغه ولایت کې د ګوزن مثبتو پیښو ته زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغه وځنډول شو چې پرون نامعلومه وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډزو ووژل. بیلابیلو ادارو او چارواکو دغه پیښه غندلې ده.
په ننګرهار ولایت کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو په دې ولایت کې د ګوزن یو پولیو د مثبتو پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او څلور نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د 2 ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خورجانیو او سره رود ولسوالیو کې سوي دي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ګوزن یو پولیو لمنځوړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټاپه ودرېد او ګڼ شمیر ماشومان هم د واکسین څخه بې برخې پاتې شول. که دا ماشومان په راتلونکو کمپاینونو کې واکسین نیسي او همدغه تهدید شتون ولري نو معلومداره خبره ده چې د دوو ماشومانو په نسب باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخي او د پولیو پیښو شمیر به د دوو ماشومانو په نسب باندې هم ثبت شي.
چارواکي وایي په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین ځنډیدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج د افیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوي وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یو کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
اوریدونکو که تاسو را سره په دې خبرونه کې تر پایه ملتیا وکړئ، وړاندې په خبرونه کې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې تر ډیره د کرونا د روان وضعیت په اړه باندې ستاسو پیغامونه راخستل شوی دی. موږ په دغه پروګرام کې د عام روغتیا وزارت له مسول سره هم مرکه کړې. دوی په دې مرکه کې په دې غږیدل چې د کرونا وضعیت اوس په افغانستان کې څه ډول دی او دوی د درملنې او دغه راز د کنټرول او مخنیوي چارې څه ډول مخته وړي. که تاسو را سره پات شئ دا پروګرام اورېدلی شئ او ممکن پروګرام له تاسو سره مرسته وکړي چې د کورونا د مخنیوي په لارو چارو لا ډیر پوه شئ. اوس یو بل روغتیایي موضوع را اخلو. له یو کال زیاته موده کېږي چې نورستانیان له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خلکو او مسؤلینو په خبره چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتون او صحي کارکوونکو ته د معاشونو نه ورکړه هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د عامه روغتیا وزارت ورسره بشمیر ژمنې کړي خو لا هم یو نه ده پوره شوي. تفصیل په دې راپور کې.
اتویش کلن کریم شاه د نورګرام ولسوالۍ د شام دری اوسیدونکو د شپېته کلن پلاری د سینه بغل په ناروغۍ اخته دی. وایي سهار څلور بجې له خپل کلي را روان شوي، نه بجې روغتي مرکز ته په پخو را ورسېدل، خو دلته نه درمل شته او نه هم نورې اسانتیاوې.
زما پلاش دې زیات مریض نه مان دوه کلینیک ته راوړو، ډاکټر نه صحیح پرسونل نو زما وس نشته چې د لغمان ته خپل مریض واستوم. د لارې خطرات دي، اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. زما د مرکزی حکومت څخه اله ده چې ډاکټرانو صحیح پرسونل ته معاشونه ورکړي، دواګانی کلینیک ته راولېږي.
د مرکزی نورستان د وان تویګل ولسوالۍ قومي مشر قیام الدین وای یو نیم کال وشو چې روغتي مرکز د درملو د نشټون سره مخ دی او پکې د ناروغانو درملنه نه کیږي.
دته نه دوا شته، کوم دوا راځي او د کفایتي یو قلم راشي، دوه قلم راشي، بعض وخت بيخي هیڅ مشارګان د غرونو خلک راځي، دوه درې ورځې مزل کې راځي، درته مې دوا دوا نه یا دته مدا کسي دي. مونږ غریب خلک یو، اطرافي خلک یو، چې نشته د تراشو دلته هم د عاجل د پرده شپخان جوړ شي، دته هم دوا نشته. نو چې حکومت
په نورستان کې یوازې ولسونه ستونزو سره نه دي مخ، بلکې صحي کارکونکو د ماشونو نشټوالي پتنګ کړي. د دوی په خبره چې هټیوالو ته یې خپل باور له لاسه ورکړی او اوس ورسره قرض هم نه کوي. د دواب روغتي مرکز صحي کارکونکي عبدالبصیر کریمی:
زمونږ تقریبا اته میاشتې کېږي چې معاش نشته، دواګانې هم نشته. مونږ لاړو روان ریاست جمهوری ادارې امور پورې، دوه ورځې وزارت د ستامې ته هم لاړو. د خلکو وعده وکول چې تاسو ته مونږ معاشونه درکو، خو تر اوسه د یوې حبې او د یوې پولې اجرات هم نه دي شوي.
د نورستان ولایتي شورا وایي په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون او ډاکټرانو ته د معاشونو نه ورکړي ولسونه کړاوونو سره مخ کړی دي. د دوی په خبره چې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې څو ځله د عام روغتیا وزارت سره یا د ستونزه شریکه کړي، هر ځل ورسره وزارت ژمنه کړي چې د هیډ په نوم د قراردادي مؤسسي مسولین به څارنوالۍ ته معرفي کوي او ستونزه به هواروي، خو لا یوه ژمنه هم نه ده عملي کړي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی ازادي راډیو ته وویل:
وزیر صاحب موږ ته اطمینان راکړی چې مسولین د مؤسسي څارنوالۍ ته معرفي کوو او دغه قرارداد فسخ کوو او نور موسسو ته ورکوو. متاسفانه تر اوسه پورې هغه اجرات هم نه ده شوی. ماشونه زموږ پرسنل تر اوسه پورې هم نه ده ورکړل شوی. زموږ په صحیح مراکزو کې دوایان نشته دي، اکثر صحیح مراکز اوس هم تړل دي. د نورستان په سطح باندې صحیح مراکز ډیر د فرج په حالت کې دي.
د عامې روغتیا وزارت مسولین وایي چې دوی ته د هیډ همکار مؤسسي لیکلی راپور ورکړی چې صحیح کارکونکو ته یې د پینځو میاشتو معاشونه ورکړي او درمل هم نورستان ته رسولې دي. د یاد وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
ماسته تطبیق کننده
تطبیق کوونکی موسسه وزارت خپل لیکلی راپور را لګلی او پکې لیکلی چې دوی د نورستان روغتیایي مرکزونو ته درمل لیږلي او روغتیایي کارکوونکو ته د پنځه میاشتو معاشونه ورکړي دي. د حقیقت موندنې لپاره سبا د عامې روغتیا وزارت یو پلاوی نورستان ته ځي تر څو ستونزه له نږدې بررسي کړي.
خو د یاد ولایت مسؤلین وایي چې تر اوسه صحي کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي او روغتیایي مرکزونه بې درملو پراته دي. د دوی په خبره چې نه ورسره د عامې روغتیا وزارت او نه هم همکار مؤسسي کړي ژمنې پوره کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم
سره د دې چې دغه موضوع جناب وزیر صاحب ته هم څو څو ځلې ولېږل تر اوسه پورې د هغوی له خوا نه چې کوم وعدې شوي او کوم وعدې مؤسسي کړي وو نو هغه وعدې نه دي پوره شوي. اوس هم یو قلم دوا په کلینیکونو کې نشته او موږ مجبور یو چې دغه خلک نور څارنوالي ته معرفي کړو.
خلک بیا وایي چې د خپل حق غوښتلو لپاره څو ځلې په مرکز پارونه ولسوالیو کې لاریونونه وکړل. د احتجاج په ډول یې روغتي مرکزونه وتړل خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې اونۍ کې غنو مینوالو د نورو مسلو ترڅنګ د کورونا پر روان وضعیت راته پیغامونه پریخي دي. ډیر پیغامونه داسې دي چې خلک پکې نورو ته د احتیاط سپارښتنه کوي. خوشته داسې کسان هم چې پر دې وبا باور نه لري او خوشې تبلیغات بولي. موږ په همدې تړاو د عامه روغتیا وزارت له مسول سره هم مرکه کړې خو په سر کې راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم محمد الله یم د ما بسونه خبر کوم. دا ولی دولت هم لرنه نه کې دغه ما بسو کوم ټول کورنانه ولی دي د فکر کې نه نه چې بندیان دي خو اگر نه ساتلې الهادي کی منه نه دا خو نه شرکې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. هذا سید بلسو زکندهار رامام الفلی راځي غام سب ته ما د کورونا مرض بیا سید بلسو خلې سو دي د خبره د دې غوږ د مخداس کړو ولا خیال یو ځای سو یا شنو ځای سو اوس ته چې څنګه ما د ولا خیال د غصه ما سره ولا خره وي یا شي څه انت ما ته د هیل د چې کوم وسته چې خلک سره یو کلینیک یو کې. السلام علیکم.
منستر احمد یم لکن دار ولایت خنیاړی کې ویل ده دا کورونا پاله چې ډاکټرانو کمی لا شوونه کړی دي دا غو پاله باندې دا خو سیده پونتونو نه رخصت سره مکتبونو رخصت سره دا د بشان رخصت سره خو یو دا د جنرال شهید سره په سوال د رزقانه د سیدی اکیډمي کې دا نه دا رخصت او په دا کې کوم ډاکټر کوم لا شوونه او مقررات یې شې دي هغه نه مرمت کیږي او راشو کاشي د هلته دی خلک مرزان هم دي او رخصت نه ورکی ته چیرې دا پونتونو رخصت نه او تر پونتونو اکیډمي نه د مې مباحد دا رخصت شه بس سلام ټول سلامونه دي قبول مقبول وګرځي. فرس کال چې دا دیا کورونا راله فروس کالم دا سفر راغلی وو چې دلته ولس ډېر په عذاب و ډېر په تکلیف و نو بیا دا راغلی ده هر سړی کولی چې خپل ځان خوندي وساتي. یعنی دا کم خلک چې ورته غږېږي یا خبرې ورته کوي دا به یدي جدي تکیه چې جدي تکیه نه کوي نو بیا د یم په رقم د غټو ستونزو سره مخامخ شي. او بله خبره مې دا ده چې پروسږ کال په دغه کرونا په شپو کې دلته به دا ولس ته یو څه نه یو راواله کړي دا د ډوډۍ کارتونو به دا څنګه کار ډوډۍ هغه به دا چې خلکو ته نه ده رسېدلی چې هغه د سهار و ماښام ده نه لري. یعنی زه قسم نه کوم چې ما دې په الله قسم چې دا ته یو سړی درې کاټه راځل په دې درې کاټو کې نو چې تاسو ته په بډې په زه شو کور دې خو نیم شی لرم ضرورت نه دی ته پیدا کړی نه مې درو سره وړې دا نه چا ته مراجعه کړه خدا قدر کې چې دا غسلې دې دکان لري درې کاټه راځل درې کاټه ته دې دکان کې چې درې دې دکان د درو له په هغه کې لام درې کاټه ګوډې راځل دا فارو غریب ولس اکتی خوړې لا خلک دنیا غتی کم یو څو پیسې ولري هغه ځای ته ورکړای شي. فاروق غریب پاتې دی وسلام. زابل ولایت نه اړیکه نیولې ده ورځ موږ دا خواهش د در صدر ته زابل ماشلي ټول لاس نری وي وای کورونا دا یو شی لانه سمنه کې کورونا یو شی باندې کدا درسونه مو وخت نه ځای کې درسونه مو نه پر ځای ولر دي ورور له ډېر مشکلات سره مخ کېږونه و نه کې کورونا نه یو څه باندې کې خلک نه سجان دته کې او دا کې د تاسو داخله ده چې دا پیغام نشر کړي شکر شو وخت ته ما
السلام علیکم بس زابل نن اړیکه نیول د محمد الله سلام یو بس محسن یو نو په زابل کې کورونا د خلکاتي وټل زه نو دا کوم معلومات نه درکې چې تامه له خوا کوم خبر نه درځي نو کورونا اندازې ولا زیاته وټل ده مخې مواد هم په شپخانه خلاصې